உள்ளம் யாரால் மெட்டிங்கும் மகர் மஃபல் தவார நகலம் த்விஹத் மந்தாராயாதவியோசபிய ஜ்வந்த மே ஹுமா ஹஸே பேக்வந்தா.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې پرې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی ترې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوی دي.
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه ترې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پری کلی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمي وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپله خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی تلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل د لومړی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمی او دریمی هم داسی. نو زما نظر داده چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوي ناولونه دي. کله چې موږ د خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول لپاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي لکبلا د سیده لکه بهرانه ناول مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکه تر لکه مونږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د پدا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپل برهان الدین کشکی کې د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځایه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډېر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره میل ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ زری ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1911 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لامدې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او د نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړې برخه تاسو بشپړ خبره کړې.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده د همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې د همغه هلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. لامدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس سره څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خپاره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کرکټر کشن لپاره د پلاټ لپاره د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونو باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنې د لومړنی کار دی. یعنې د مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهانالدین خوشکتي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی. او دغه رواني نظر هم ډېر خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهانالدین خوشکي په پټه مینه کې موږ جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغلی نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوي دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې ملته کورنۍ زیږېدلي دي هغوی دي د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولي. خو بیا چې دلته ختیځ خپرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر ووهه، نو په همدې خاطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافیې حق نه دغه شیان چې و د په همدې خاطر پکې ځای پر ځای شوي و. خو دغه ټولنیزو موضوعاتو برخه یې زیات لیکنه بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازی ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انتشابېری. یا ځینې خلک غواړي یوازې د اوسېږي په ټولنه کې ګڼه 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 بیروبار نه خوښي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرمه، شنې ارواګانې به ځنګل ته په نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
له شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته ډیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې زه چا ته ډیوه نشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبه نشوم، دې ته مینه مه وایا دا خو مینتوب نه دی، دې ته مینه مه وایا دا خو مینتوب نه دی، ته راپسې مړ نشوې زه درپسې مړه نشوم، سخته و د هجر شپه دواړو درد غوستی و، سخته و د هجر شپه دواړو درد اغوستی و، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه به د څه وچې دومره ناکردو کې هم ستا زړه رانه تور نشو زه د تا خفه نشوم، نه ما سکون در کړلو نه تا شرنګولیم، ته که ما ته ورځ نشوې زه هم تا ته شپه نشوم، دا دې څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دا دې څه کانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې ځان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې ځان ته هم ښکارا نشوم.
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون لنن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحد ایالتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 150 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لوچلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه بنور له شاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوه نه شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسوي او پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پنځه د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلا هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په د ډپارټمنټ ښکلا هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په کې وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتن البته ملي اتن د شریعه کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه وولي کما او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی دا تاریخچه یې پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پیدا شوی خو زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي غالي هم کرکټس کیږي او تاسو کوي نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ یې هغه کښې نهسته چې دې باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړی نو په دغه ډول باندې بیا دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په نصاب کې داخل کړی.
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخلي فارغېږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بېلابېل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه فلیکچرس هم اوس کوي یوه په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري. د زازو اتن مثلا د منګالو اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دوی پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی
ورسته لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري؟
او بالکل د مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یا څلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده. اما په هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه تاسو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن ټاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي که چیرې ریسرچ ونه کړي او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو بیا دوی فارغېدلی نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دغه د ریسرچ برخه یا څېړنه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولند مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پټ نو سام قطار قطار یا رب کرجګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی ل زیږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دسترګ تور دی ولاړ باندې تور دی بیل مور نسپلار یا رب کرجګار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ اکل مهارا یا رب کرجګار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده مانا زموږ په کندهار کې دا شي رواجونه دي. یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي، د انجلۍ نشره هم سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې یم انجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دي.
نشره په کنداري سمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نورو دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا.
الحمد لله پر سر دا سجی